پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو. او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق هم اوریدلای شئ. همدارس د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر منوریدونکو، د دې هرڅه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکم. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي چې په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل شوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوی دی. د قول اردو نن په ویلامی کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. 215 میوند قول اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو شوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي. وسلوال طالبانو او خپله د قاتم لتر ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته دی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د یوه هوان د لګېدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګېدلی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یوه مرکز شوي دي. د اعلامیې له مخې په وژل شوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل شوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ شوی و تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو په هدف کارېده. ویل کېږي دا مرکز له منځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویان عبدالشقایق شورش د خبره ازادي راډیو ته کړې ده. شغلي شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې شوی دی. د نوموړي په خبره د دې پیښې اړوند 2 تنه نیول شوي دي. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پرمخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکي او د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلوالو پر لوی لاره بار وړونکي موټر په سړک درولي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لاره اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریف سي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمې شپې نه یا د سهار مخه هغه سول طالبانو یو دوه د ملکي موټر په سړک باندې درولي او د هغه د خطره یو څه وخت په مخ باندې لاره بنده وه، اوس لاره خلاصه ده، مشکل نشته.
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد هم وایي چې لاره یې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په موخه تړلې ده او لا هم بنده ده. زموږ غږ لاس دی راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړ او پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار لس بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړې مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړي په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې شپېته استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلیه وزارت وایي د دغه هیواد په یوه زندان کې د بلوا له کبله د زندان درې ساتونکي او نهه ویشت بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په نهه ویشت کیلومترۍ کې د وحدت ښارګوټي په یوه زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سوه چې شاوخوا دېرش بندیانو د زندان درې ستنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تېروي په چړو او وسایلو سنبال و. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه لامه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
خبری غرمنی خبری مجله اور قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. وابوري چې هلته اوس څه روان دي؟
روایت تاکو هغه به آرشیف ګوري.
په پارلمان کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه هم په یوه مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده.
تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور په مکاتب د دیارلس کلو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعالو مکاتبو شمېر اوس دوه سوه ته رسېدلی.
نور کورني راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېیمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل له سټوډیو د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې یعنی نن درېیمه ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې پر د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغې جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریالې ته دا تایید کړی دي چې پنځه کسان هغه کسان چې د دغه شورا د یعنی د دوی مازفین دی الته ممنیتی چاره پر مخ لري دوی چاپیان سوي دی. البته هغه وخت کله چې دا دروازه د درنشار لوري نه تړل سوی و د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې دننه تلار ته ولاړ سي الته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوی دي. همدارنګه دغه جرګې یو بل وکیل یا غړي عبدالله کلمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلی دي چې نن یو سلو لاس لیکونه راټول سوی دي د وکیلانو ترمنځ، هغه هم د دې لپاره چې دغه لسره انتخابات وسي او موقت رئیس لري سي په ځای د دوه کسانو چې یو ښاغلی اوسېدي دی بل رحماني دی، دوی دوه کسان لري سي او په ځای وی کاندیدان راسی. دوی وای البته د کریمزی په خبره ک یو سلو شپک ویست انزاوی راټول سي یا لاس لیکونه راټول سي، نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی. خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افضلی بیا ازادي راډیو ته دا ویلی دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده. او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبرې کړې دي، هغه ویلی دي چې وروسته نن ارشیف ته کتل کیږي، د ارشیف د دغه جرګې د ارشیف وروسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی، ایا چاکنی بیرته لسره وسی کنه. او روته د غوی خبر کی دا هم تایید سوی دا چې د غی جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوی دی او چاپیان سوی دی.
هو څه د موږ ناش سره دا تقریبا یو لس نه لس کسان ناش یو او اوس تعالی ته زول تعالی سره هغه کو چې یو لس کسې زیات تاسو دا غل تعالی سره مرای واخلي او مکمل اختیار ورکړي، هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي پر نه کې به فیصله کوي، هغه فیصله به بیا د منلو د تصدیق وړ وي. او ارشیف وګوري چې هغه ورای چې باطله دا هغه څنګه دا څومره رای استعمال شوی دي، ارشیف ټول قتل کیږي. زه کسان هم نه دي چې دوه کسان خو شوی دي، هغه دروازه نه خلاصوله، دروازه پورې والی دوی مخزرې دي.
بله تکل صاحب،
بله ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم دا لانجه روانه ده. د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغو به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکي کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې دا لانجه نوره هواره شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپ ورځپانو هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجه په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور کې د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د اتلسو کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالی لیکوالی لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصولو سره سم نه ترسره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیو لیکي چې نو ځکه قاچاقبرانو، غربي سوداګرو، پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغې چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونشي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي ټاکنیز سیستم جوړ نشي. نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تېره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاده مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو، نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدای شپه ناجیه ساپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کېدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانی اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤل حشمت نورسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسېدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څېر راټیټې شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پېښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سات خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
تنظیم ما مشه اصول ډالر به هرات دلیل یې کې میگن ډالر از افغانستان بیرون میشه، بانک پرداخت نمیکنن. یک معضلیه که خود سرمایه گذارا تاجران به موظر و مشته گریف کردن.
نموری ویل ده سوداگرو تر دیر راکری ورکری پر دالرو کیگی نو کلچ بانکون تورزی لزر دالرو دیر نشی ترلاسه کولی. دا پا ده سیال که ده چه ده افغانستان بانک ایران تا ده دالرو ده قاچاق لندیخنو روستا په هرات کی پا ویشلو بندیز ولگو. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 538 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړي، د شپه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونې ته راغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا پکې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو ښار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي وروسته له هغې رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکومو شوو بندیانو درې ساتونکي ووژل او پنځه بندیان یې هم د چړو په ګزارونو ووژل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بله او ان صاحب، هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنې لنجه پای ته رسېدلې ده او که تروسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوي. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرمه بلاک کې د خپلو میړونو سره د ملاقات لپاره ورغلي وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته کرارې شوې. د وحدت ښار اوسېدونکو هم ویلي چې تېره شپه امبولانسونه د پولیسو موټر یا وروښونکو ټرکونه لیدلي چې زندان ته روان وو. په تیر نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوا رامنځته شوې وه چې د چارواکو په وینا پکې 21 زندانیان او 2 زندان ساتونکي وژل شوي وو. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و داسې ګمان کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې اسلامي سختریزم ملاتړي د دې نارامۍ تر شا وو. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې دا مهال لسګونه کسان د داعش د وسلوالې ډلې او نورو سختریزو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په یوه زندان کې د زندانیانو بلوا او له دې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د دریو ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته 4 ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 بابا هغه ښوونځي بیرته پرانستل چې د تیرو 15 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانستل کېدو سره تر دې مهاله 120 زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالۍ کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بند وو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې. ولې خوشبختانه د ونیوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتوانېد ولسوالۍ کې په لرو ساعتو کې لکه خاکي افغان ترټګر پورې مختلفو ولسوالیو کې بې شمېره مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیست. له هغه جملې څخه 13 د ارغنداب ولسوالۍ کې 4 باب مکاتب د 14 کلونو څخه وروسته زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
په عین وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسېدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسې شروع سي نو اوس ډېر ښه کار وسو سي. دا کار شروع سي او څنګه څه مشکلات موږ هم لرو د خلکو کې معلمانو کې لرو. مثلا یا له ریاست څخه لرو سي کتابونه مسته الکان کتابونه نه لري. د الکان ډېر نه راغلي د علاتم دا سي کتابونه نه لري.
زموږ د کتابو ستونزې د تسخت ډېرې دي. موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو. فقط یو بار یازي په پښتو د دوهم سیم کې لرو ایوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست شنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو. هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کنه ستغه دوست لاس
د نو پرانسه سو شونځي د ودانوي دستونځي پاک سلام الکی. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې پروان او راتلونکي تعلیمي کال کې بدنو شونځي لپاره اوی اباب نوی تعمیرونه جوړ کړی.
یو راتلونکي کال یو همدا کال کې موږ یو اوی شونځي د مرکز کلا ته پار لرو چې یو اوی شونځي بو جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به په راتلونکي کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو د فارم د کیلو شاګردانو برخه زده کړی.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 شونځي لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر 20000 شي. چې په وینا یې له دې جملې څخه یې څوار لزر نجونې دي. تیر کال د دغه ولایت د مرکزي ښوونځیو له دولسم ټولګیو څخه د سلو ښځینه زده کوونکو په شمول 618 کسان فارغ شول.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري که نه. دا مسله له حقوقي پلوه څېړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ځان. سلام علیکم تاسو جنو اړینکو ته. زه فکر کوم دا کومه ستونزه چې په ولسي جرګه کې د ریاست د انتخاباتو اصلي ستونزه د قانون په تفسیر کې هم ده، اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنا کې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضرو غړو د رایې په اکثریت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په پیل کې اعلان شول، د حاضرو غړو شمېر 245 تنه اعلان شوی دی. د 245 تنه اکثریت یو سل 40 رایې دي. یوازې اته کېږي هغه ډله چې د درې کسانو رایې ورکې دي. اوس دا موضوع باید وڅېړل شي، بررسي شي. هلته خو په ولسي جرګې په تالار کې ممکن ځینې وسایل وي، ځینې ممکن کمرې واوسي، ممکن نور وسایل وي چې لږه تثبیت شي چې دغه درې کسان آیا په مجلس کې نه وو او که چېرې په مجلس کې وو رایه نه ده کارولې. که چېرې دوی په مجلس کې وو، د دې رایه حداقل د یو مثبتې رایې په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې دوی رایه هم نه وي ورکړي، د دوی رایه ممتنع رایه کې حسابېږي.
بلکې
په دې اساس باندې ټول هغه مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغې په اساس باندې تصمیم ونیول شي. مدار هر ډول یو څه ډېر واضح دي. هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنې ثابته نه ده چې دوی دی د یو کاندید په حق کې رایه ورکړي، چې هغه مونږ د یو کاندید په حق کې محاسبه کړو، د هغه په اساس مونږ په نتیجه کې ډېره تاثیر ومنو.
بله هوډمن صاحب، د دغسې یو حالت چې 50+1 یو ابهام پکې وي، ځکه چې له یو نظره خو صحیح ده، په دې خاطر چې 50+1 یوه کاندید پوره کړی او له بلې خوا صحیح نه ده، په دې خاطر چې درې رایې هلته د ابهام په حالت کې دي. معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دي او که په ګټه دي. د دغسې یو حالت پیشبیني په قانون کې شوې؟
اختلاف هر حالت کې وي، حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نشي محاسبه کولی، ځکه دا تثبیت شوې نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نشو محاسبه کولی، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري هغه دا ده چې د مخالف رایو په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطل رایه چې عیناً د مخالف رایو حیثیت لري په دې برخه کې، هغه رایه چې ممتنع وي یا حالت او وضعیت نه بل معلوم هغه هم خوندې رایه کې محاسبه کېږي. ریال کاندید چې یو څه دوه رایه خپله کړې وي، ډېر رایه کې نشي محاسبه کېږي.
بله، او کلان راته ووایي هوډمن صاحب چې آیا دا د حل یوه لاره کېدای شي چې همدغو دواړو کاندیدانو ته له سره صندوقونه کېښودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رایې واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
د ولسي جرګې د داخلي قضایي کې د اصولو له مخې نه، کله چې رئیس حکومت وانویلي 50+1 رایه ترلاسه کړي، د حاضرو غړو هغه کسان نور نه انتخابېږي، یعنې نورې کاندیدان باید راوړاندې شي. اوس که اصولي لا نه کیږي مونږه باید نور کاندیدان باوان چې د هغو په منځ کې رقابت وشي. اما که یو مصلحت وکړي د دې دواړو کسانو منځ کې به انتخابات وشي دا ډېره بده نه ده. خو مهمه خبره ده چې دغه ستونزه باید حل شي، دغه موضوع باید منفي خواته لاړه نه شي، دغه قومي بحثونه، دغه سیمه ییز بحثونه، دغه تور لګېدل دغه چې د فساد د رشوت دغه د افغانستان د مخنق وي حیثیت تاوان رسوي او د ټول دولت استه تاوان رسوي او د افغانستان د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره پیچ وخته نه ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسي جرګه کې روانه لانجه له حقوقي پلاوه څیړله.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې نه وروسته د خبرونه په دوهمه نیمه کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام چې د انتخاباتو لپاره بحثونو ته ځنګړی شوی دی هغه خبریږي. خو له هغه مخکې د فریبا ظاهر په استودیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په هلمند ولایت کې د 215 میوند کلوردوی په مرجې ګریش کاو مساکله ولسوالیو کې د دولت اووشت مخالف وسلوال وژل سوی دي. د کلوردو نن په ویلامی کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوی دي. وسلوالو طالبانو په خپله د قاتم ملاتړ ماموریت د دغو بریدونو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په ویلامی کې راغلی چې د عملیات یې شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د 10 وسلوالو پر یو مرکز سوي دي. د ویلامی له مخې په وژل سوي کې بهرني اتباع هم شامل دي، خو شمیر او ځایونه د ښودل سوي وسلوالو طالبانو او 10 وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ وین عبدالشقایق شورش دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی شقایق زیاته کړه چې د برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې سوي ده. ولادیمیر زلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. پخوانی کمیډین 40 کلن زلنسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو او د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي دغه هیواد په یو زندان کې د بلواله کبله د زندان 3 ساتونکي او 9 بندیان وژل سوي دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام مو د کابل ولایت د رایو د وروستیو پایلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخره له اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسي جرګې 250 غړي بشپړ شول او افغان ولسمشر محمد اشرف غني ملت ته د ولسي جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غني تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. له او میاشتو ځنډ وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځنډ سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولي او پړی د انتخاباتو په پخواني کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسي جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره 17 یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نه شتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیون یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې امله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته له محل ویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مبحث رابرلی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمنه ده، او همداشان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی دا چې بحث کې مرا سره ګډون وکړي، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه سره معلومات شریک کړي چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وي که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو زموږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په کرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي. او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندۍ سره مخ کېږي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه، خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، دا مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپله اعلان وکړي د نهایي پایلو، دا نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راځي او که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بې طرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نماندانو باندې نه غږیږو چې دا نماندان کوم نماندان وو، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل، خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی و د کابل د نتایجو لپاره دا سم معیار نه و. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي و، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوي وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوي وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بېرته تللي دي اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړي دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ور نه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه ده ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړله په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي او په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه بحث ته موږ رابللي وو، له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجع کېږي همغه ته ځواب وایي. تاسو موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو
بدل سوی را بدل سوی دی که ثبوتونو د چرن نورست را منسته سوی
د چرنو نورست کرا دوی پدغلستنو که یعنی بدلون را غلی وی خو دا با کمیشن خپل را وستلی وی یعنی که پل لست که وی دا دیر مخ که بدلون کراته مگم دا چی یو زل یو کس لست شاملی گی بیا بیرت استل کی گی دلتا بیا دین اندیخنی او دین گنگوسی دسته دی چی شایدم دوی بندی فشار رازی شایدم دو چال خواه فرمایش ورکل کی گی شایدم دوی دو حکومت یا سیاسی گوندونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تحصیل لاندې راغلی دي کمیسیونونه خپله خپلواکي تر ډېره حده پورې هغه څنګه چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو دوی نه ده ساتلی له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي دا یوه سمه خبره نه ده یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح سوي دي له دغه څخه سرغړونه د په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان خلق اراده ته په د احترام پر سرګنه ګوري تر ډیره حدا پورې حتی د څار بنسټونو له دغه سنځ سره مخامخ دي اړیکې له موږ سره کمرنګي سوي دي موږ سره اړیکې نه لري سبا ورځ هم د سبا چې د ساوش په ګسته باندې نیټه ده دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له اته ویشتمه او نهه ویشتم د میزان د تیر کال میزان څخه تر اوسه پورې اتلس کلن سوي
فقط په لومړي پړاو کې په ده باندې غږیږي کله چې د ولسي جرګې پایلې وروسته له پنځه شپږ اوو میاشتو البته بشپړې سولې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه کراته وویل چې دغه به د ولسي جرګې اداري پلاوي همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي
د اداري پلاوي ټاکل منتظر و د کابل استازو ته ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و ځکه ابتدایي لست کې نومونه راغلي و دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکمرغه هماغه سې هم سوي دي یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی دی نور هماغه کسان دي دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي دا یو ښه او نیک اقدام و ځکه کیدای سي چې لمدغه درې درس کسانو چې کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړي د لمدغه کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نائب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي نو دا یو نیک اقدام ول بلې خو د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه ځکه دوی هم د رای حق لري پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس یا څوک به نائب سي دوی حق ته دغه لري چې رای ورکړي رئیس ته نائبانو ته منشیانو ته او
نظر بنسټ په توګه باندې هلته د اداري پلاوي په ټاکلو کې هم څار لري
زموږ همکاران د پارلماني برخې همکاران مو هر ورځ عملته ورځي او انشاءالله له دغې لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه وروستني جزئیات به د افغانستان له خلکو او رسنیو سره شریکو
وروستۍ پایلې بشپړې سولې د جمهور ریاست انتخاباتو په کړدو باندې چمتووالي باندې تاثیر اچوي تیر کې خو د ولسي جرګې انتخابات سره څنګ کې د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي داسې اوس بشپړ شوي دي څومره تاثیر راشي د جمهور ریاست د انتخاباتو په چمتووالي باندې
ښه بهانه و کمیسیونونو ته ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریتو ټاکنو موضوع د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع هم څنګه کړله به دوی ویلې چې موږ تر اوسه هم په دې کې مصروف یو بوخت یو چې د کابل او د نورو پاتې ولایتونو نهایي پایلې باندې موږ کار کوو او چمتووالی مو نه دی نیولی له بلې خوا یې بودجه بهانه کوله دغه بهانې اوس ختمې سولې اوس نو کمیسیونونه مجبوره دي په ډېر جدي توګه یوازې هغه هماغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې اوس ورته مشخص سوی ده او لار ورته هواره سوی ده ولسمشریز ټاکنو لپاره چمتووالی تر یو حده پورې نیول سوی مثلا د بودجې مسله حل ده او کمیسیون کولی سي خپل کار پیل کړي نو د بایومټریک مسله و چې موږ یې اندېښمن کړي وو د فهرستونو مسله و چې دوی ویلې موږ الکترونیکي یعنی فول پاکیج د ټاکنو الکترونیکي نسو ترسره کولی موږ له هماغو پخوانیو فهرستو څخه ګټه اخلو د هغو فهرستونو کوم ځای سم و املایي غلطیانې انشایي غلطیانې بارکوډ غلطي د خلکو جعلي تذکرې جعلي سټیکرونه دغه ټول موضوعات موږ یې اندېښمن کړي وو چې که بیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي او خلک یې غوښتونکي هغه پکران نسی نو یو ځل بیا به د تیر کال د اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ټاکنې به بیا تکرارېږي او یو ځل بیا د هماغو ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ د ټاکنو موږ دغه فاتحه هم وویلې ده او باور وکړئ بیا به هېڅکله تکرار نسی همدا اوس هم موږ دغومره ضربه د دیموکراسۍ اصل ته ورکړې ده او دغومره مو زیانمن کړی ده چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دې ته حاضره نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او د افغانستان حکومت په ډېر بد وضعیت کې مجبور ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپلو پیسو له خپلې بودیجې څخه تامین کړي
د ساور شپږم ټاکل شوی و د محلوش رسم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي، خو په کمیسیون کې کارا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي. تاسو معلوماتو موندنې څه ښې ستونزه چیرته ده؟
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږم دستور چې تقویتي فهرستونه به نوملیکنې پیلېږي. لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه، یا یې نه و کړی، یا یې نه سوی کولی، یا شرایطو ته برابر نه و، یا قانوني
همدغه
خلک په هر رقم چې و او دوی ونه سوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګوي، دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي. اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه نه د څار بنسټونو ته، نه هم زیربط او زیده خلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ. له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي. له بلې خوا نه یې کوم طرزالعمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده. د ټاکنو په قانون کې راغلي په ډېر واضح توګه چې هره مسله باندې که جزئي وي که کلي وي باید د څار بنسټونه چې زیربط ارګانونه دي باید په خبره اوسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي. د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه. پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید هغه خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي. دا پرون هم لغوه سوله، نن هم نه کېږي. او دغه خپله یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډېر کم ده. ډېر مهم او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای، هغو څار بنسټونو یا زیربط او زیده خلو ارګانونو ته چې کمیسیون په راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي، دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوی وای. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریزو ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کیږي به په څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ شاید د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو، د مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقصي.
تاسو موندنه څه ښیي؟ دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلېږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادېږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په مغه رسنیو سره ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. اما په هوای هیڅ نسته، خلک هم دا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږاوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی ده، دوی په دې فکر دي چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا دای مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده، مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ او تاسو کېږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې، دوی بیا هم ونه توانېدل چې د بحث ته راشي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښیي؟ دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولی شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نمایندانو ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ ستاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون،
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وځي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي، له دوی سره دوی تلیفونونو ته جواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستری دي او هم هلته نماندان مو په مراتبه هم پیسه داره، هم زورواکي، هم قدرتمند دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهوري ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي.
کمیسار
بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه وسي تر څو پرې ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب، چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه شي تللی، شپږم د میزان هم نقصېږي. او که شپږم د میزان نقص که هغې خواته خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمېږي، نور یې موږ نه منو. هغې خواته هره جمعه راچته ځو. بلې خواته د افغانستان حکومت حکومت ته لوی سرنولي مشروعیت ورکړي چې تاسو مو کار ته دوام ورکړي.
ستره محکمه
په بخښنه سره ستره محکمه مشروعیت ورکړي چې تاسو مو کار ته دوام ورکړي. او بلې خوانه د افغانستان حکومت وایي چې پښبګم د میزان به حتما ټاکنې تر سره کیږي، خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو دوی پښبګم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای، ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي. کله پښبګم د میزان هغه خطوه وښته نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري زمای کیږي. هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لري او پرتو سیمو ته نسو رسولی، نو فکر وکړئ په هغه وخت کې به څنګه ورسوو. یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نړیواله ټولنه اوس خو سید چې ملاتړ کوي وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره سي، ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې. نړیواله ټولنې موږ سره مرستې کړې تر څو هغه نسبي ډیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو. اوس مجبوره دي له موږ څخه ملاتړ وکړي، مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده. که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوی وای. که یې ډېره علاقمندي ښودله اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي، د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي، د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه، د معترضینو په مقابل کې، د نمایندانو په مقابل کې، او بالاخره له ټولو مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري، شکایتونو ته بررسي نه کوي. نو دا د شکایتو کمیسیون څه کوي؟ ماته سوال دغه ده، شکایت نسي بررسي کولی، بیرته مراجعه کوي. اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته 2-3 زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي، هغه د څار بنسټونو موندنې، هغه د سیاسي ګوندونو موندنې، او د دوی خپل بررسیانې او څېړنې خو پرېږدي. دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ، یوازې زه اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوي. زه تروسه هم پوه نه سومه، تروسه کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی و، ابتدایي لست نو څه، د خلکو شکایتونه څه سول، نهایي لست یې هوایي اعلان کړه. اوس فکر وکړئ دغه معترض نماندان دا لست مني؟ دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله مند یم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي.
د کمیشنرانو ترمنځ کومې ستونزې دي؟ دغه سمتي ستونزې دي، قومي ستونزې دي، ګوندو ستونزې دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول سوی وای، چې نظر کې ونیوه
ستونزه جوړوي.
خو تر ډېره حده پورې لغه سیستم سره، د پخواني سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې، ځکه ویلې چې تقریبا 2 او 3 کمیشنره له یوه قوم څخه دي، له یوه سمت څخه دي، او د بل قوم او ژبې یا هم د سمت حق یې خوړلی ده. نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قومه موږ باید یو استازی په کمیسیونونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض آمیزه مسله حل سي. نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یوه بله د حل لار ورته پیدا کیږي، په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي. کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نورې ستونزې لري، یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري. یو کمیشنر یو څه وایي، هغه بل بیا بل څه وایي، نه په قانون باندې سم پوهیږي، نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي، او نه هم مسلکي قضاوت کوي. اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي، وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه و. کمیسیون ته زنګ وو چې ویاندان راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي، وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې سره. د کمیسیون رهبرۍ په دې مسله کې ملامت ده. دوی ځوابګوی دي کمیسیونونو ته، او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا و چې دوی ډېر رسنیو سره په اړیکه کې ول، دا چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي، څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي، او موږ مجبور یو د مسله خلکو سره شریکه کړو. اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه، له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي. یو موضوع بل موضوع د شکایتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري، پاملرنه نه ورته کوي، او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته.
داس حال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړې ستونزې په بلابلو برخه کې موجودې دي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا برعکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري یا وایي چې راتلونکي انتخابات به په آنلاین شکل ترسره کیږي. دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رایه کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا به وخت ولري که دا اسی لا پیدي
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو ترسره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و، هغه کې راغلی و چې باید الکترونیکی ترسره سي. نو که الکترونیکی ترسره کیدل د 8,900,000 کسان چې په تیرو ټاکنو کې وجدین د شرایط و، او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتی لیست کې اضافه سي وي، موږ ټول باید اوس بایومټریک سي وي، یعنی موږ باید تللی وای، بایومیټریک سوی وای، هغه بایومیټریک نه چې په اته ویشتم او نه ویشتم د تیر کال موږ تر استفاده ترې وکړه او کار مو ترې واخیسته، هغه بایومیټریک نه و. موږ مخکې له مخکې د هیڅ افغان نه پوهېدېږي چې کمیسیون ته به ورغلی، یوازې خپلې ورقي تذکرې مو یوړې، سټیکر یې ولګوه، بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومیټریک سو. هغه بایومیټریک بایومیټریک نه ده، تاسو یو نړیوال
موجوده ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومیټریکي شکل باندې ګډون کړی، تاسو هغه ته قصه وکړئ، شاید په موږ پورې وخاندي. هغه بایومیټریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري، موږ ثبت شوي نه یو، هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي، بیا د موږ چې رایه ورکړو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات و چې تیر ځل یې ګډون کړی و. بایومیټریک شاید هم د پاسپورټ سیستم تاسو لیدلی وي، مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې، راجستر کیږي، وروسته له هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ په رایه ورکوله، بیا سیستم پیدا چې دا رایه جعلي ده که نه ده، تکراري ده او که نه ده، په ډېر اسانه موږ ټاکنې ترسره کېدې. اوس ډېر کم وخت پاتې ده، موږ ټول بایومیټریک کیدای نشو په دومره وخت کې، دا ناممکنه خبره ده. بایومیټریک کول تقریبا شپږ یوه میاشتې وخت نیسي، او دا مثلا موږ هماغه وخت کمیسیونونو سره شریکه کړه چې په قانون کې تعدیلات راغلل، او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو. کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي، یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومیټریک کولای. که ټول بایومیټریک نه کېږي، خلکو ګډون راکمیږي، یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ پوهاوی مو خلکو ته نه ده ورکړی، خلک هیڅ خبر نه دي. زه خبره نه یم چې د اوچار بنسټ کې کار کوم، ټوله ورځ د کمیسیونونو سره په اړیکه کې یم، رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه یې کار ده. یو کس چې په لرې او پرتو سیمو د افغانستان کې ژوند کوي، هغه به څنګه خبر شي چې اوس موږ چیرته بایومیټریک کیږو، چیرته ځو او څه کوو؟ دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي. په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دومره وړتیا پیدا کړه، په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومیټریک هم سولو. په شلو ورځو کې 8,800,000 کسان بایومیټریک کیږي نه. نو اوس همدغه ځایه موږ ټول په دې پوهېږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده. د بایومیټریک په دستګاه کې، هغه په سافټویر کې، د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ هغه نه دي راغلي، دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومیټریک چکوي. ملي کمپنۍ چیرې چې بایومیټریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومیټریک په افغانستان کې اوسته نه سي جوړېدلی، دوی د بایومیټریک دستګاه په موږ چک کوي. په د افغانستان کې خو داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومیټریک چک کړي. بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره، زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي وو دا بایومیټریک کار کوي او که نه کوي. د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي. دغه دستګاه مو کراخیسته، د یو انسان په ځای مو د یو دیوال عکس هم اخیستی وي، هغه لړۍ پروسس کېده. د انسان په ځای مو که د یو پشک عکس هم اخیستی وي، هغه لړۍ پروسس کېده، هیڅ ستونزه یې هم نه درلوده. موږ دوه ګوتې په کار اچولې، هلته مو دوه ګوتې خودلې چې بررسی کولې. هغه بایومیټریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کېږي، نو هغه بایومیټریک مو څنګه هیله مندي ولرو؟
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نه نظارت کوي، له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې، دوی په دې اړه څه اندېښنې لري؟
اندېښنه د بایومیټریک د دستګاه ده، چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومیټریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی، ځکه خپله چې یو دستګاه څه د یو صندوق را انتقال کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز و محل څخه، څه د یو بایومیټریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومیټریک دستګاه، هغه وخت ښه نتیجه ورکول کېږي چې په آنلاین شکل باندې وي، یو څوک یو چیرې رایه ورکوي، اوتومات هغه ثبتېږي سیستم ته. دا چې موږ په ورځو ورځو دوه ورځې بایومیټریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته وو، خلکو ځان سره یوړل بایومیټریک دستګاه وي. په کابل کې په عبدالهادي داوی مکتب کې چې یو مرکز و، هغه ته یوې مېرمنې دغه د بایومیټریک دستګاه ځان سره وړې وه. نو د هغې دستګاه رایې څه سولې؟ که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدی، دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه و په کار. مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. د بایومیټریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې متاثر ویلې، دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. یو بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې، هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي، د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو تر څنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي، دلته به کار کوي او نظارت به کوي، دوی ته به مشورې ورکوي، خو د رای حق نه لري. یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله کوي، دوی به رای نه ورکوي، تخنیکي مشورې به ورکوي، مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه، ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ نه لرو، ځکه دلته دا رشته ستانه. او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري، موږ له هغو ښې تجربې نه لرو هر وار چې کمشنرانت للی یا هم کمیسیون ته خلک للی دی هغه یو وار مصرف سوی دی یک بار مصرف وسایل غوندی دوی بیا مو کار نه تر اخیسته نو ځکه دغه نړیوال کمشنران یې هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسی کولای تر یو حد پورې ټاکن لپاره موثره تموم سی
نو ځینې پښتنې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځل بده مرغدونی دی راغلی خو موږ مجبور یو چې مروجن لته سنې وکړو لدې ټول ستون سره په خوا کې امنیت یو بل غلط او جدي ستونزه ده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته ده ممکن انتخابات ډیر زیات متاثر کړي حکومت تاسو معلومات دي حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړي دي کنه
افغان صاحب د ټاکلو یو مهم اصل چې هغه سراسریواله ده همیشه په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دا زیانمن سوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې زه د غزنی مثال ورکولی سم زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی او په هغه ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ تر ډېره حده پورې زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول د دوی ګوتې قطع سولې د دوی سرونه پرې سول دوی ته بمونه کې دل سول ځکه مانی کې دل چې دوی په ټاکنو کې ګډون نه کړي همدغه د چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي او نامنی یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره چې دغه مشکل حل شي شاید موږ په ډیرو لري او پرتو سیمو کې اوس وکولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو
کاش د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای تاسو پښتنو ته ځوابونه ویلي او درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه مینه ده چې په بحث کې مسره ګډون کړي رضایت
انتخاباتو
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو